The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de پرانو بریدون کو السلام علیکم دا دا وائس اف امریکا دیو ریڈیو دی نن دا شروع روز دا دوزارش پارسم کال دا مارچ دا میاشتش پارسم نیتا دا پا پیخور که وقت شوی دی دا مسخوتانیاتو پا کابل که دی ونیمه او دلتا پا واشنگتن دی سی که دا روز یو لس بجی شوی دی دا وائس اف امریکا دیو ریڈیو پا دی یو ساعت خبری خبرونه که کوربانی و وقت بجالوان
او بختور شا
او لاول هم پام شایی مهم و خبرونو سا تکو دا
پاکستان کې یو ترهګر ډلې لشکر اسلام پیښور کې د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د بمی چاودنې پړه منلې. چاودنه کې نږدې 15 کسان وژل شوي. یو پښتون بابا په بم کې د خپل وژل شوي زوی په اړه وای:
الو نکاشا غرق شو تبا شو تبا شو په ګاډي کې د ماته شوي ځبان په کې مرزه
پښتونخوا او قبایلي سیمو کې پرله پسې د تراګرۍ پیښو د تراګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ او حکومت د کامیابۍ دعوې په شک کې اچولي. نننۍ پیښې په اړه یو څېړونکی خپل غبرګون داسې ښایي:
د پولیس هم دغه شته دی که د انټلیجنس که هغه د فوجي انټلیجنس ادارې دي او که هغه د سیول ادارې دي چا موسه پورې دغه ونه کړه چې دا سړي کم ځای ته راځي، د دې مرکزونه کم ځای کې دي، نور فضول څیزونو باندې دلته چې کم دی دي په خپل کسان پیر مقصده کې نولي.
او په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو ترڅنګ نن د روس نور جنگي جازونه د شام نه وتلي دي. امریکای خارجه وزیر جان کیری به هم راتلونکي هفته د صدر پوتین سره لیدو لپاره ماسکو ته ورځي. د خیبر پښتونخوا سر خار په خبر کې نن سهار د سیکرټریټ د ملازمینو په یو بس کې بمی چاودنه شوې چې پکې 14 کسان وژل شوي او د 1500 زیات جوبل شوي دي. د پیښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي دغه بس د مردان د درګۍ سیمې نه پیښور ته د سیول سیکرټریټ ملازمان راوړل چې د پیښور صدر کې د سونیری جماعت خوا ته پکې بمی چاودنه وشوه. د پولیسو مشر دغه چاودنه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او 23 د جوبل کېدو پخلی کړی او ویلي دي بم د وړاندې نه په بس کې ښودل شوی و. د دغې چاودنې ذمواري پیښور سره سیلما قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د منګل باغ په مشرۍ کې تندروه ډلې لشکر اسلام په غاړه اخیستې او دای تیره ورځ د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف لخوا د 1400 ترهګرو د تیزندي کولو د منظورۍ انتقام ګرځولی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیره ورځ د 1400 سخت دریزو ترهګرو د پانسي کولو منظوري ورکړې وه.
د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبه کې ځان مرګي بریدونو او چاودنو کې یو وارې بیا زیاتوالی راغلی چې لا د عملی ام خلک اندېښمن دي او د پولیسو نور امنیتي ادارو لخوا د دغې بریدونو مخه نیولو کې ناکامۍ په هکله پوښتنې کوي. په وروستي بریدونو کې اضافه پر سر د عوامي ناشته ګوند یو مشر افتخار حسین وایي صوبایي حکومت د امنیت په خوندي کولو کې ناکامه راغلی. هغوی د تراګرۍ پر ضد د حکومت لخوا کامیابه دعوې باندې نیوکې کړي دي او وایي چې پوځي اپریشن اخري مرحله ده. نو په خیبر پښتونخوا کې ولې علاقې خلاصې پرېښودل شوي دي؟ خو د دغې نیوکو په ځواب کې د صوبایي حکومت وزیر عنایت الله خان وایي صوبایي حکومت په امنیت خوندي کولو کې ناکامه ګرځول غلطه ده، ځکه چې تراګري یو لوی قومي او نړیواله مسله ده. نور تفصیل لري مدثر شاه.
د عوامي نیشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین سوال اوچتی چې هر کله قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد فوجي عملیات روان دي نو بیا د خیبر پښتونخوا د امنیت ساتلو لپاره ولې مناسب ګامونه نه دي اوچت کړی شوي؟
دا داسې خبره نه، بېګا د 500 مطلع دستخطې شوي دي. هلته چې کوم دی وایي چې دا د وزیرستان اخیری مرحله ده، دا هغې خامخا په ته چې دلته بندوبست نه کوې، دلته مطلب دی تا دلته سرچ اپریشن نه کړي او دلته دی وته علاقے کلو پریخی نو عوام دی وته کلو پریخی دی.
خود خیبر پختونخوا سینئر وزیر عنایت الله خان دا خبر نه منی
چې نا کمیو کامیابی نه ده، دا یو قومی مسله ده، بین الاقوامی مسله ده، علاقائی مسله ده، دا سه لوکل ملیٹنسی نه ده، دا سه لوکل د کرمنلز جنگ نه ده، دا پورا د ملک او د سٹیټ خلاف یو جنگ شروع شوه ده او دیو جنا د کدا بلیم گیم او دا د الزامونو سلسله چې یاره ده د صوبایي حکومت او د پلانی حکومت کار نکی دا مناسب نه معلومیږي.
مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده. په پاکستان کې د تر پارکر صحرایي سیمه کې سخت کال د خوراک د نشټوالي او کمښت لوجې 200 نه زیات ماشومان مړ شوي دي. دغه مرګونه د سخت قحط لوجې وخت په وخت مخې ته راځي. د پاکستان په سویلي سند صوبه کې د غزلې کې د تیرو دریو کالو راهیسې قحط دی. په دغه سیمه کې ډېر کلي د ښارونو نه نږدې 20,000 کیلومتره لرې فاصله کې پراته دي.
د روس د دفاع وزارت ویلي د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د شام د جنگیدونکو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل کېدو نه پس د دوی جنگي جازونه د شام نه وتلي دي. امریکایي د خارجه چارو سیکرټري جان کیری براتونکو هفته را ماسکو دوره کوي چې د شام د کشالې په سر به د روس صدر ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاروف سره لیدل کتل کوي. تفصيلات د وایس اف امریکا په رپورت کې د منځه شهید نورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبه په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د دوی هیواد به خپل پوځي ځواکونه د سوریې جنگ ځپلي هیواد څخه زرتر وباسي. خاغلی ولادیمیر پوتین ویلي د دوی دفاع وزارت او پوځي ځواکونو ته چې کومه وظیفه ورکړل شوې وه هغه یې په بشپړه توګه سرته رسولې ده. بلې لورې ته لویدیځو هیوادونو د روسیې د دغې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا عمل به د سوریې ولسمشر بشار الاسد باندې فشار راولي او هغه به د سولې خبرو اترو ته نور هم وهڅوي، کوم چې به د سولې خبرو اترو باندې یو مثبت اغیز واچوي. دا کار په داسې حال رامخته کیږي چې جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرو اترو د پروسې پیلېدو دویمه ورځ ده. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت سکرتر خاغلی جان کیری ویلي هغه را روانه اونۍ مسکو ته د سفر پلان لري او هلته به د روسیې ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره لیده کاته کوي او د سوریې نه د روسیې ځواکونو د ایستلو عمل په هکله هم وړاندې خبرې کوي تر څو وشي کړی د سوریې د سولې د خبرو پروسه په سمه توګه مخ په وړاندې ویسي.
د بلجیم حکومتي سارن والان وایي د برسلز په خاري برخه کې د نهي په ورځ یو کور باندې چاپې وروسته دوه شکمن تنان تښتیدلي او د دوی د لټون لپاره کاروایي دوام لري. د شورو پر ورځ یو خبري کانفرنس کې چارواکي وایي چې په دغه چاپې کې یو تن وژل شوی چې د الجیریا شهري و. په دغه چاپې کې درې بلجیم او یو فرانسوي پولیس افسر ژوبل شوي دي. پولیسو تر مخه د نهي په ورځ په دغه آبادی باندې چاپې دوران ورباندې ډزې پیل شوې او دوه کسان د دوی په ولکه کې دي. د دغې کور نور تلاشۍ وروسته پولیسو ته کلاشنکوف ټوپکې او د دولت اسلامي یا د داعش بیرغ یا جنډه هم په لاس ورغلې.
پرون د امریکې 15 ریاستونو فلوریډا، اوهایو، میزوري، شمالي کیرولاینا او ایلینای کې پرایمري انتخاباتو لپاره وټونه چول شوي. د امریکا عربپتي کاروباري شخصیت او د ریپبلیکن ګوند امیدوار جوړېدو لپاره ډونلډ ټرمپ د فلوریډا په ګډون دریو ریاستونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. ټرمپ فلوریډا کې د دغه ځای مقامي سنیټر او مخالف کاندید مارک روبیو ته ماتې ورکړې او د ماتې نه وروسته خاغلی روبیو د خپل انتخابی مهم ختمولو اعلان کړی دی. ډیموکراتیک پارټۍ کاندیدی او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن سلور ریاستونو فلوریډا، اوهایو، ایلینای او شمالي کیرولاینا کې کامیابی ترلاسه کړې ده.
په نایجیریا مډګوري کې دوه ځانوژونکي برید کوونکو د یو ځای جومات بهر ته نږدې 2 کسان وژلي دي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. اینی شاهدین وایي چې دغه برید کوونکي ښځې وې چې د سړو جامې اغوستې وې. د رپورټونو تر مخه د شورو پر ورځ یوه ښځه عمراري په سیمه کې ځان والوزولو او څنګه چې لومړی چاودنه وشوه او خلک بهر راوتل نو بهر ته ولاړې بلې ځانوژونکي خپل بم والوزو. مډګوري د بوکو حرام تندروه ډلې ګډ بلل کیږي او په تیر وختونو کې د حکومت د توجه مرکز دی چې هلته نه د تندروه ډلې بې خوباسي. د بوکو حرام ډلې په شمالي نایجیریا کې د حکومت پر ضد د بریدونه ترسره کړي دي او بیا خواته نور هیوادونو نه هم چې پکې نایجر، چاد او کیمرون شامل دي. د شورو دروازې د برید مسؤلیت چا په غاړه اغستې نه دي.
د کرکټ نړیوال کونسل یا آی سی سی ټی 20 ورلد کپ کې د پاکستان د کرکټ ټیم خپل لومړی میچ کې بنگلاديش ته په 55 رنزونو ماتې ورکړې. پاکستان په ټاکل شو شلو ورونو کې په 15 لوبغاړو اوټ کېدو 201 رنز جوړ کړ او چې په ځواب کې د بنگلاديش ټیم د شپږو لوبغاړو په سر 146 رنزونه جوړ کړل او دغه لوبه په پاکستان وبایلله. دا میچ د هند کلکتې ښار په ایډن ګارډن میدان کې وشو. د میچ ټاس ګټلو وروسته د پاکستان کپتان شاهد افریدی لومړی بیټنګ اخیستی و. د پاکستان ټیم کپتان شاهد افریدی د سلورو چکو سلورو چوکو لګولو سره په نورلسو بالونو یو کم 50 رنزونه جوړ کړل. هغه په دغه مقابله کې په سلورو ورونو کې دوه لوبغاړي آوټ کولو سره غوره بالنګ هم وکړو او د دغه میچ تر ټولو غوره لوبغاړی یا مین آف د میچ وګرځولی شو. د پاکستان بل اهم مقابله به د مارچ په 19 نیټه د هندوستان سره کیږي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان فوز او د پاکستان حکومتي امنیتي چارواکي دعوی کوي ترهګرو لای املا ماته کړې. خو په پښتنو په سیمه کې سیړونکي وایي چې ترهګر همغه شانته کې خپل عملیات جاری ساتي. او نن سهار هم د په پیښور کې د سیکرټریټ د ملازمینو په یو بس کې بمی چاودنې 15 کسان وجلي، د 150 نه زیاتې جوبل کړي دي. د دغې چاودنې ذمواري د خیبر جنسی د تندرا وډلې لشکری اسلام په غاړه باندې اخیستی ده. او ویلی دی چې دا 13 ورځ د پاکستان د فوز مشر جنرال اهیر شریف لخوا د 14 ترهګرو د پانسی د منظوري انتقام ګرځولې ده. قدرمنو اوریدونکو، سیډونکو په دغه باندې څه نظر لري؟ په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ وجوهات څه دي؟ دغه تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شاه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا بلابلو سیمو کې ځانمرګي بریدونو او چاودنو کې وزل بیا اضافه عام خلک اندېښمن کړي دي او ګوته پخلو دي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ولې داسې بریدونو مخنیوي کې ناکامه دي. او د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکرتر میا افتخار حسین سوال اچتای چې هر کله قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد فوجي عملیات روان دي، نو بیا د خیبر پختونخوا د امنیت ساتلو لپاره ولې مناسب ګامونه نه دي اوچت کړی شوي؟
دا داسې خبره نه بیګا د 500 مطلب خطی شوی دی. البته چې کم دې دی وای چې دا وزیرستان اخیری مرحله ده، دا غي خام خا پته چې دلته بندوبست نکې، دلته مطلب دی ته دلته سرچ اپریشن نکړي او دلته دی وته علاقې کولو پریخي. نو عوام دی وته کولو پریخي دي او په علاقو کې ته د شتګردۍ خلاف چې اپریشن چې څنګه دا منظم دي، داسې منظم اپریشن په کار دی. پبلک او علاقې به محفوظ کې او دا غینه پس چې کم دینو ته بیا گزار کې.
زیاتوی د ترهګرو په ضد عملیات صرف فاټا کې نه بلکې بندوبستی علاقو او پنجاب کې هم پکار دي. خو د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله خان دا خبره نه مني چې کینی دا د صوبایي حکومت ناکامي ده او وایي د ترهګرۍ په ضد کړنلار ټولو په ګډه جوړه کړې ده.
چنه کمیو کمیابی نه ده، دا یو قومي مسله ده، بین الاقوامي مسله ده، علاقائي مسله ده، دا لوکل ملټنسي نه ده، دا سه لوکل د کریمنلز جنگ نه ده، دا پورا د ملک او د سټیټ خلاف یو جنگ شروع شوه ده. او دیو جنا د کی دا بلیم گیم او دا د الزامونو سلسله چې اره دا د صوبایي حکومت او د پلاني حکومت کار نکي دا مناسب نه معلوميږي. نېشنل اکشن پلان چې دا د فوج پاک آرمي او د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت شریک ذمہواری د غریب شریک باندې په دې باندې میټینګز کوي.
خو میا افتخار حسین بیا وایي هر کله چې د ترهګرۍ په ضد تګلارې او عملیات وفاقي صوبایي حکومتونه او فوج په شریکه کوي، نو بیا یوازې د پښتنو سیمه والی په نخه ده.
که فوجي دی نو په خیبر پښتونخوا کې ټارګټ کیږي، که پولیس دی په خیبر پښتونخوا کې ټارګټ کیږي، که سرکاري ملازم دی په خیبر پښتونخوا کې به ټارګټ کیږي. دهشتګرد ټول دنیا بدلی چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې ناخلي. حکمرانانو له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي، ځکه چې دا یو منظم سازش دی چې کوم دی دا کار روان دی او مونږ یې مزمت هم کوو.
او وای ټول سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې که د پښتونخوا دي او که د پنجاب، د هر قسمه ترهګرۍ به په واضح ټکو کې غندنه کوي او په داسې یوې تګلارې به عمل پکار وي چې د کمې مخصوصې علاقې اوسیدونکو د محرومۍ ښکار نشي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
Thank you.
قدر من اوریدم کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دے سحر چې په پیښور کې د سیکریټریټ په کم بس کې 14 شو په دغه کې زیاتره خلک د مردان د علاقې او دغه زید درګې د سیمې منګا درګې د سیمې خلک ناستو دغه زې په دغه ځای کې دغه خلک چې کوم په دغه بس کې وجل شو غنن په خپل کلو کې خاورو ته سپارل شوې دي. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین
په مرکزی خار پیښور بمی 14 کې وجل شوې د نیمه نزيات خلک د مردان ضلع سره تعلق لري او په مردان ضلع کې د هغوی مړي نن په خپل کلو کې خاورو ته وسپارل شول. په دې وجل شوې کسانو کې د سرکاري وګړو نه علاوه عام خلک هم شامل دي او په دغه سیمه کې د تختبای تحصیل پر خډېرې شاهد علي چې د ام بي اي طالب علم وو د هغه ملګري هم د هغه پمړینه باندې د دعا د پاره راغلي دي. د هغه د کلاس ملګري وایي چې باید وس د پښتني سیمه دننه دغه وجنې بندي شي او په سیمه کې امن قائم شي.
یاره سټوډنټ خو زه دا وایم چې زما خو سر دوه نړۍ ما چې تقریبا بس مونږ د تعلیم هم پرېږدو ځکه چې دا سهل دی نه د دې لارو ځي یعنی مونږ پوهېږو چې دا به کوم طرفه دا شي ځي. نو زه خو دا وایم چې بس باقي دا شي ختمېدل پکار دی ځکه چې دا اوس د پلار او د مور سهاره وه او بل دومره قابله لیک دا به فیوچر کې د پاکستان زه وایم چې یو ډېر غټه فایده کېده د داسې ایسټ او زمونږ د پاکستان بلکې صوبې دپاره دا ځای شو. نو بس حکومت دا درخواست یې زموږ چې دا شي ختم شي یو طرف ته لاړ شي بېګناه خلک او زموږ میندې خویندې هم په دې کې دغه شوي دي عام زمونږ رونه دي چې کوم بقایا دي کې دغه
په مردان ملکن جرنیلی سړک باندې پرتا د تختبای نه واخله تر درګې پورې ټوله سیمه په غم کې ډوبه ده او د بمی چاودنې په نتیجه کې نه کورنۍ په ویر اخته دي. په تختبای تحصیل ګاروشا ټکر پر خوډیرې جلالا شیرګړ او درګې سیمو کې د وجلې شوي کسانو درنې جنازې وشوي او په جنازو کې موجود د وجلې شوي خلکو خپل خپلوان پوښتنې کوي چې تر کومه پورې به د هغوی بچي وجلې کیږي
چې اخر دا کم سازش دی هغه کم لاس دی هغه لاس په څوک کار کوي دا به موږ ته څوک وي چې را لول پاپا عام پبلک ځایونو کې کېدل ورو ورو تعلیمي ماحول ته راغلی د هغې نه دا مطلب دی چې را پښتون بچې چونکې بره په قابلیت په دغه روان دی چې څونه ریزلټونه سی سي سوځي په دې کې پښتون بچې تقریبا 5 سیکنډ تړ باسي. نو هغه جړې زموږ کټ کول شروع کړ بیا د هغې نه پس دوی چېر بل داسې کم ځای وګورو نو بیا پادلیا دا دوه داسې یو دغه دي چې دا زه وایم چې نیشن بلډ تر دي ده لکه ماشومان سبق ووایي دغه ووایي نو هغه د سبا له ډېر لوی خلک جوړ شي ډېر قابل خلک جوړ شي نو دوی دا دغه کړه چېره د عوام کې مایوسي راشي په پښتنو کې خاص کر مایوسي راشي نو دوی وایي چېره دا دونه دوی حوصلې پس شي چې اسکولونو کالجونو ته تلل پرېږدي.
په ورستو کې په ګرد خیبر پښتونخوا کې د تشدد په نتیجه کې وجل شوی ګڼ شمیر خلکو کې د دغه سیمو ګڼ شمیر اوسیدونکو هم ژوند د لاسه ورکړی وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د ویډیو د قدم منوریدونکو د پاکستان د پوز لخوا د تراګری پرز د روان پوزی عملیاتو کې چې کوم د تراګرو د شبکو د ملا ماتولو داوی کیږي د دغه پرز چې کوم روسي بریدونو کې اضافه شوې ده مخصوصا په بلوچستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې. نو ساوت ایجا ټیروریزم پورټل نومې یو غیر دولتي اداره چې د تراګر پیښو څارنه کوي دوی وایي چې روان کال مارچ 6 پورې په پاکستان کې نږدې 500 پورې تراګر بریدونه شوي دي دغه پیښې رامخته شوي دي او د قبایلي سیمو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره شوي دي. نور تفصیل لري صادق قاسم شاه.
که یو طرف ته د پاکستان حکومت او فوج داوی کوي چې دوی د اپریشن ضرب عزب د لارې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او دغه عملیات هم آخري مرحلې کې دي نو د باچا خان یونیورسټۍ او د نننۍ 14 غونډې پیښو څنګه پلانونه جوړ شي او ترهګر دغه څنګه سرته ورسوي آیا دا د پولیس داسې پیښو کې مخنیوي یو ناکامي ده؟ د پاکستان فوج یو پخوانی بریګیډیر محمد سعد دیو ریډیو ته په دې حق لاسه دا وویل
ورځ موږ عمومي طور باندې کمزوري خوده کنا
تاسو سره په دې لیول باندې دا دریم بس ته چې دې باندې حمله وشوه سرکاري چې دا مامورین اوړي روړي دا دریم بس ته نو کم از کم دې لپاره خو څوک خیال وساتي دا خلک چې کوم په دې کې کېني هغې لپاره لږ سوچ فکر پکار دی. موږ عمومي طور باندې زموږ داسې شیزونو دغه پام ځینه د هغه نه کوي سوچ او فکر نه کوي. د پولیس هم دغه شته دی که د انټلیجنس که هغه د فوجي انټلیجنس ادارې دي او که هغه د پولیس او د سیول ادارې چا مو څه پورې دغه ونه کړی چې دا سړي کوم ځای ته راځي د دې مرکزونه کوم ځای کې دي نور فضول شیزونو باندې دلته چې کوم دی دوی په خپل کسان کینولي چې د هغې سه مقصد بیر مقصد یې کینولي او چې کوم داس دا څه کار د پاره دي چې موږ ته پر انټلیجنس بیس دغه په کار دي چې دا کم کم ځای نو کې موږ تاسو پر پته لګېدل چې کم ځای کې شپږ کړی یا کم ځای کې د دې پلانینګ کړی دی.
د پاکستان انسټیټیوټ آف کرایسس اینڈ سیکیورټی سټډیز او سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز غونډې سیړونکي او د سارنې ادارو تر مخه په تیرو کلونو کې په پاکستان کې ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی. دوی وخت په وخت داوی کړي چې کله او یا فیصد کمی راغلی دی او د تیر کال په حق هم دی ادارو داوی کړی وی چې په فاټا کې سوسلویخت فیصد پورې په ترهګر حملو کې کمی راغلی و. خو آیا دا کمی مسلسل او مستقل ده او کنه؟ د ترهګرۍ مکمل خاتمې لپاره څه قسمه ګامونه اخیستل پکار دي؟ پخوانی بریګیډیر محمد سعد په دې حق لسه دا وایي.
دا چې کوم د ترهګرۍ یا د انتها پسندې کوم پاکستان کې یو فضا ده یو ماحول دی دا تر څو پر چې نېشنل اکشن پلان چې کوم دی جوړ کړو هغه باندې عمل درآمد نه شوی او د ټول لوی خبردار چې انتها پسندې زمون چې کوم عزم دی هغه نشته دی. هغه تاسو د قادری دا جنازه کې وقتل هغه باندې تاسو د قوم وقتل چې تاسو مړه انتها پسند دی او دا سمره دغه سوچ او فکر لري که تاسو د پنجاب کې اوسه حقوق نسوان بل دی هغه باندې تاسو ګره مذهبي جماعتونو اوس رویه دا او د حکومت هغه ته مخامخ چې کوم مطلب خانه رویه دا اوس خدا زمون وزیر خارجه اقرار کوي چې هغه د تماس دي کنه خو دې سره منصوبه بندي کیږي د افغانستان کې جنگ کیږي دا غلطم کیږي التم خلق ناستی نو صرف تاثر خاطر دی یو علاقې نو خلق بلې علاقې ته لاړل دا غې د پاره څه کوشش شي کوم نه کامیاب ماته مخکاري نه سمات دا سه دا غې سره پایښ کاری دا غې سره اوسي.
تیر کال تقریبا سلوزا شپږ سوه دولس عام خلق د ترهګرۍ پیښو کې وجل شوی وو. په ویلو خدا عدد شمار دی خود دې هر عدد شاته ډیر کورنۍ د دغه پیښو نه اغیزمن شوی او نور څومره زرګونو لکونو کورنو ته د داسې ترهګر نه خطر دی. د دې مخنیوي لپاره حکومت څه کوي؟ پوهان صرف دا وایي چې حکومت ته پکار ده په نیشنل اکشن پلان باندې مکمل او بغیر د سیرې عمل وکړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. هر څه که د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ترهګر حمله کیږي ورځ په ورځ باندې دغه حمله روان دي پکې د پښتنو کورونه ورانیږي بیګونه خلک پکې مري خو په پاکستان کې چې کومه مرکزی میډیا ده پاغه باندې نیوکه کیږي چې هغه د پښتنو دغه قتلان ته دغه مسلو ته په خپل مطبوعاتو کې ځین ورکوي. د دې وجوهات څه دي او سیړونکي څه وایي؟ ولې د پاکستان مین سټریم میډیا یا مرکزی میډیا چې کومه ده هغه ولې پښتنو مسلو ته پاملرنه نه کوي؟ په دې کې د میډیا څومره رول دی؟ د خبریالانو پکې څومره د هغوی پکې څومره کار جوړیږي؟ تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن نه.
پاکستانی ٹیم اگر سے آج اس کے پاس بہت اہم موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے جو ہے اپنا بدلہ اتارے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر
دپے خور بمی چودن سو ساتہ پاس پاکستانی میڈیا نا دا خبر ختم شو او پٹولا میڈیا دا پاکستان او انڈیا کرکٹ میچ باندې تبصری او دا خلق نظرونا اغستل شروع شو.
پاکستان اگر زیادہ اچھا کھیلے گا امید ہے کھیلے گا اچھا تو انشاءاللہ ضرور جیتے گا.
دو دغه پاړه سماجی کارکون او کتون کې نذیب خان وای چې پاکستانی میډیا باندې د داسې واقعیاتو تفصیلی سیړنه نکېږي چې څوک یې کوي او د دې په شا څه وجوهات دي.
نو دا هغه د خپل سامراجي مقاصد د پاره دا په دې اراده کوي چې پښتنو لسته دې نه یو عمومي تاثر وانلي یو عبرت دې وانلي چې دا څوک کوي دا ولې کېږي دا څه مقاصد د پاره کېږي او دلته خالص ولې کېږي د دې بنیادي دغه د پاره دې په دې نه تفسیري یا په دې نه سمه خبرې دې کې دا غي دا مقاصد دي چې بس د کوم د پاره مونږ بس اسی یو ستوري جوړ کو بس د خپل مرضی خو یو بنیادی یعنی نقطه نظر ته چې دا څوک کوي ولې کوي په دې خاوره باندې
سیلونکی وی پاکستانی پا درزنو ٹی وی چینلو بانده دا بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو مسلو روچتولو تا پاملرن نکیگی او دا دغی یو وجه میڈیا مالکانو او باسر جرنالستانو تعلق دا پنجاب او سین سوبو سرده او غطی میڈیای اداره هم دا غسیمون خپل نشریات خوری. سیلونکی وی پا دا غلوی خارونو که ریتنگ معلومولو مشینون هم لگیدلی چکم ٹی وی چینل کتون که زیاد تی خو سیلونکی اقبال خطک وی چه دا دی سیمو خبریالانو هم کمزوری دا چه خپل آواز پا قامی میڈیا که پا سمتوگا نشی پورتا کولی.
اونی چه بنیادی طور بانده جورنالستان دا غطول اداره چلی مالکان پا دی کار نپویگی مالک صرف پا پیشو غطا بانده دا خپل اداره دا ترکه پا وحی صرف فکرمند دی لیکن دا غنور فکرمندی چه دا خبر اصلول خبر جوڑول خبر نشکول دا چه دی بنیادی طور پا سا و زرما کار دی باید چه مون
سیلونکی وی پاکستانی میڈیا نه د دې سیمو خبرونه زر ختمېدل څه نوې خبره نه ده او نه د دې ځای په حالاتو باندې ژورې څېړنې کیږي چې له وجې یې دلته روانو حالاتو نه خلک ناخبره پاتې شي او نه د دې مسلو د حل لارې ولټول شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دغه ریډیو د قدر منوریدن کو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نن زمغه خبرونه ته وګی موږ سره ملګری اوسې او سم زمغه خبريال عدنان بیتنی په وټلی رسپانو کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې روانو پوزی عملیاتو لعمله د عام خلکو د ژوند بهتره لپاره چې کومې هڅې دي او هغې په مقابل کې راولاړ خندان او مسلو په حق لا ایډیټوريال سکتنه کړی دا نو دغه تستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې په روانو ضرب عذب عملیاتو سختې نیوکې کړې او په خپله اداریه کې لیکلي شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد هغه لوی عملیات چې ټولې دنیا ورته سترګې وې هغه ګټې نه دي ترلاسه شوې. کومې چې د عملیاتو څخه مخته تکراری دي اداریه کې زیاته کړې چې شمالي وزیرستان کې په شمېر 200 وسله والو د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه شوي دي او هغه هم تر دې وخته پورې په ازاده نه دي تصدیق شوي. هغه شمالي وزیرستان چې تېر شوي وختونو کې د افغان طالبانو حقاني شبکې، القاعده خارجي، ازبک تاجک، د حافظ ګلبادر شورا په شمول د پاکستاني طالبانو بیلابیلو ګوندونو خوندي مرکز شمارل کېدی او له دې ځای څخه چې پاکستان په شمول د پولې پورې غاړې په افغانستان کې حمله ترسره کولې. اداریه کې لیکلي چې تر دې وخته پورې وژل شوي کسانو کې د وسله والو کوم اعلی پایه کمانډرانو یا مشرانو نومونه مخې ته نه دي راغلي. امریکا هم د حقاني شبکې د شمالي وزیرستان څخه د ایستلو ستاینه کوي خو له پاکستاني حکومت څخه یې د حقاني شبکې په ضد په پراخه کچه کاروایي ترسره کولو غوښتنه له هغه څخه په ځای پرته ده. پاکستانی حکومت کال 2014 جون میاشتې راسې وسله والو په ضد په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو اخته ده او پوځي چارواکي وایي د پلان سره سم برابر ګټور او دغه عملیاتو وروستنی پړاو د کامیابۍ سره روان ده. پاکستانی حکومت د عملیاتو پر مهال په زیات شمېر سره وسله والو ته د مړي نقصان اړولو دعوې کوي خو په ازاده تر دې وخته پورې دغه تعویح نه تصدیق شوی. ډان رسپانې د ادارې کې د سوات رای راز جنوبي وزیرستان رای نجات او خیبر ایجنسۍ خیبر ون او ټرو عملیاتو باندې هم نیوکې کړي دي او لیکلي چې د عملیاتو کې کوم غټ تصویر تر دې وخته پورې نه دی واضح کړی شوی او نه کوم جسټیفیکیشن شوی دی. خولی کلی دی عملیاتو پر محال چې څه شوی دی، که نقصان شوی دی یا مقامی خلق متاثره شوی دی، خود دغه جنگونو چې دغه امپیکټ وسره شي چې دغه ته متاثره علاقو بیا آبادکاری وشي، روزګار موقع جوړ شي او تعلیم عام شي او د دهشتګردۍ په نامه ملټری اپریشن کرفیو او لدی شوینو لاس واخستل شي او لدی شوینو ستړي شوی ځایونو بیا تازه جوړولو لپاره د خلکو په ذهني نشونما کار کول پکار دی. د خبره ډان اداریا په داسې حال کوي چې په دې شوینو د نوړاندې حکومتي چارواکو په اربو ډالر مرستې لنډۍ خطر لاسه کړی دی. د انرس پاڼې خپل اداریه کې یو بل مهم شی ته هم کوته نیولې او هغه په قبایلی سیمو کې پولیټیکل ریفارمز دی. هغه قبایل چې د انګریز وخت زوړ قانون اف سی آر سره مخامخ دي، د دوی د پوزې په ځوان جوړ شوی چې یو نیمګړی او د انساني حقوقو په ضد شمارل کیږي. د قانون ختمولو لپاره پارلیمان کې د قبایلی سیمو څخه منتخب شوی غړی یو خاص جمع کړی چې راتلونکو پاکستانی آئین کې 28 بدلون هیڅ هم ده، خو وزیر اعظم او د ملک نور اعلی چارواکو لخوا دغه د سستۍ سره مخامخ ده. په اداره کې په اخیره کې د دهشتګردۍ په ضد روان ملټری اپریشن یا جنگونه د ناکامۍ سره بدل شوي دي او ویلي دي اوس په دې علاقو کې عملی ګام ته ضرورت ده او هغه د خلکو د آبادکاري او ترقیتي چارې دي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درمن آویدن کو ڈیوا ریڈیو تے واری بیا پخیر راغ لئی دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا زمگا خپرون اللہ ہما دوام لری واری بیا ساسو پام را گرزو مهم خبرونو سرٹکو تا.
پاکستان کې یو ترهګرې ډلې لشکر اسلام په خبر کې د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د بمی چاودنې پړه منلې. چاودنه کې نږدې 15 کسان وژل شو. یو پښتون پلار په بم کې د خپل وژل شوي زوی په اړه وایي:
الو نکاشا غرق شو تباشو تباشو په ګاډي کې دما کا شو اسمان په کې مرته
په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې پرله پسې د تراګرۍ پیښو د تراګرۍ په ضد د پاکستان د پوځ او حکومت د کامیابۍ دعوې په شک کې اچولي. نننۍ پیښې په اړه یو څېړونکی خپل غبرګون داسې ښایي:
د پولیس هم دغه شته دی که د انټلیجنس که هغه د فوجي انټلیجنس ادارې دي او که هغه د سیول ادارې چا مسپورې دغه ونه کړه چې دا سړي کم ځای ته راځي، د دې مرکزونه کم ځای کې دي، نور فضول څیزونو باندې دلته چې کم دی دي په خپل کسان بیر مقصده کینولي.
په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو تر څنګ نن د روس نور جنگي جازونه د شام نه وتلي دي. د امریکې وزیر خارجه جان کیری به هم راتلونکي هفته د صدر پوتین سره لیدو لپاره ماسکو ته ورځي.
اوس هم وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
خیبر پختونخوا په سرخار په خبر کې نن سهار د سیکرټریټ د ملازمینو په یو بس کې بمی چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او د 150 نه زیات ژوبل دي. د پیښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي دغه بس د مردان د درګۍ سیمې نه پیښور ته د سیول سیکرټریټ ملازمان راوړل چې د پیښور صدر کې د سونیری جماعت خوا ته پکې چاودنه وشوه. د دغه چاودنې ذمواري پیښور سره سیلمه قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د منګل باغ په مشرۍ کې تندرو ډلې لشکر اسلام په غاړه اخیستي او دا یې تېره ورځ د پاکستان د فوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف لخوا د 1400 ترهګرو د تینزندي کولو د منظورۍ انتقام ګرځولی دی.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې ځانمرګي بریدونه او چاودنو کې یو عربي زیاتوالی راغلی چې له امله یې هم خلک اندېښمن دي او د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا د دغې بریدونو مخه نیولو کې ناکامۍ په هکله پوښتنې راپورته کوي. په وروستي بریدونو کې اضافه پر سر د عوامي نېشنل ګوند یو سینیئر مشر افتخار حسین وایي صوبایي حکومت د امنیت په خوندي کولو کې ناکامه راغلی. هغوی د تراګرۍ پر ضد د حکومت لخوا کامیابه داوو باندې نیوکې کړي او وایي پوځي اپریشن اخیری مرحله ده. نو په خیبر پښتونخوا کې ولې علاقې خلاصې پرېښودل شوي دي؟ خو د دغې نیوکو په ځواب کې د بلتیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي صوبایي حکومت په امنیت خوندي کولو کې ناکامه ګرځول غلطه ده، ځکه چې تراګري یو لوی قومي او نړیواله مسله ده. په پاکستان کې د تر پارکر صحرایي سیمه کې سکل د خوراک د نشټوالي او کمښت په وجه 200 نه زیات ماشومان مړه شوي دي. دغه مرګونه د سخت قحط له وجې وخت په وخت رامخته کیږي. د پاکستان په سویلي سند صوبه کې دغه ضلع کې د 13 کالو راهسې قحط دی.
د روس د دفاع وزارت ویلي د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د شام د جنګیدونکو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل کېدو وروسته د دوی نور جنگی جازونه د شام نه واپس شوي دي. د امریکې د خارجه چارو سیکرټري جان کیری به راتلونکي هفته د ماسکو دوره کوي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د شام نه د دوی د جنگی جازونو د وتلو او په دغه هیواد کې د پایدار امن په سر خبرې اترې وکړي.
او د بلجیم حکومتي سارنوالان وایي د بروسلز په خاري برخه کې د نهي پروز یو قرباني چاپی بروس د دوه شکمن تنان تختیدلی دی او د دوی د لټون لپاره کاروایی دوام لري. د شروع پروز یو خبری کانفرنس کې چارواکي وایي چې په دغه چاپی کې یو تن وژل شوی دی چې د الجیریا شهري او په دغه چاپی کې درې بلجیم او یو فرانسوي پولیس افسر ژوبل شوی دی. پولیس تر مخه د نهي پروز په دغه آبادی باندې چاپی دوران ورباندې ډزې پیل شوې او دوه کسان د دوی په ولکه کې دي.
پرون د امریکې پنځه ریاستونو فلوریدا، اوهایو، میزوري، شمالي کیرولاینا او ایلینای کې د صدارتي امیدوارانو ترمنځ پرایمري انتخاباتو لپاره اوټونه اچول شوي. د امریکا عربپتي کاروباري شخصیت او د ریپابلیکن ګوند د امیدوار جوړېدو خواهشمن ډونالډ ټرمپ د فلوریدا په ګډون دریو ریاستونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. ټرمپ فلوریدا کې د دغه ځای مقامي سنیټر او مخالف کاندید مارک روبیو ته ماتې ورکړې. د ماتې وروستو روبیو د خپل مهم ختمولو اعلان کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې په دمو ناویدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه د ډیو ریډیو خبرونه ته غوږی مسمدګری اوسې. اوس مطبوعاتي کتنې وخت شوې دي. نو ګورو چې وته ډی رسپانو نه ستاسو لپاره سم مواد راغون کړي دي زموږ همکار مختار خلیل.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو اعلان سره طالبانو په ګرد افغانستان کې خوري وري حمله شروع کړي دي. د طالبانو دې حملو امریکا افغانستان نه د وتو یا په افغانستان کې د هوایي حملو د بندولو په خپل فیصله بیا د سره په غور کولو مجبوره کړي ده. نن د امریکې په آنلاین خوریدونکو مشهور اخبار او مجله فارن پالیسی کې په دې موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی چې سرخط دی د افغانستان په معامله کې اوباما په دې مخمسه کې ګیر دی چې آیا دغلته بمباری بیا شروع کی او کنا. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې امریکې په کال 2014 کې خپل زیاتره فوج د افغانستان نه وستی دی او په طالبانو یې هوایي حملې هم ډېرې کمې کړې دي. همدغه سبب دی چې طالبان دومره زړور شوي دي چې د کندوز د نیوو وروستو په رڼا ورځ د کندوز ښار په کوڅو کې کلاشنکوف په لاس ګرځېدل او د خپل نوي مشر د وفادارۍ اعلانونه یې کول. فارن پالیسی لیکي صدر اوباما د صدارت په منصب د کېناستو په وخت دا لوس کړی و چې د امریکې د تاریخ دی اوږد جنگ نه به امریکا په خیر خیریت سره روباسي. خو داسې ښکاري لکه چې د افغانستان طالبان ورته اوس د الق لاشه جوړ شوي دي. امریکې د افغان ملی اردو په تربیت په اربونو ډالر خرچ کړل خو چې د افغانستان په سویلي مرختیځو قطبي سیمو کې د طالبانو د یرغل تمبولو دپاره طالبانو ته مخامخ شول نخپې یې وښویلې. د افغان فوزونو د ناکامۍ وروستو امریکې سره اکی یو لار پاتې ده چې یا خو د هوایي حملو د بندولو په خپل قانون عمل جاری وساتي او صرف د طالبانو د نصرت تماشې ته کینی او یا امریکنو هوابازانو ته په منظمه طریقه په طالبانو د هوایي حملو د بیا شروع کولو امر وکړي. اخبار لیکي چې دا وخ افغانستان کې طالبان او د دولت اسلامي جنگیالي دواړه خپه تیزه سره خپل جرړې خورایي په دې سبب د امریکې د دفاعي محکمې د پینټاګان د چارواکو خیال دی چې د هوایي حملو د بندیز په قانون نظرسانی ضروری ده. تر لږې مودې وړاندې پورې افغانستان کې د امریکې جرنیل جان کیمبل د یو کال نه وایټ هاوس کې ناستو واکدارانو ته ویناګانې کوي چې افغانستان کې پروت فوج له د دولت اسلامیه په مورچو د بمبارۍ کولو اجازت ورکړي خو دفاعي چارواکي په دولت اسلامیه د هوایي حملو اجازت نه ورکوي. بلخوا افغان حکومت امریکې نه د خپل 9800 باقی پاتې فوج هم افغانستان نه د وستو د منصوبې ځنډولو غوښتنه کړې ده. فارن پالیسی افغانستان کې د امریکې د پخوانی سفیر د جیمز کیننګم د خلیل کلی دی چې امریکا دی افغانستان کې د خورو ورو هوایی حملو اجازت ورکړي. پینټاګان خپل یو بیان کې ویلی دی چې د جنرال جان کیمبل په ځای افغانستان ته تللی نوی امریکني جنرال جان مک نیکلسن د افغانستان د ټولو جنگي مسلې جاج اخیستل شروع کړی دی چې پکې د هوایی حملو د شروع کولو یا د نه شروع کولو او د امریکنو فوجونو د شمیر 5,500 ته د راکمولو د صدر اوباما د منصوبې معامله هم شامل ده. فارن پالیسی لیکي چې افغانستان کې پخوانی امریکني جرنل سټینلی میک کریسټل د افغان اولس د دشمنۍ نه د ځان ساتلو لپاره هوایي حمله بند کړې وي. د پسې جرنل ډیوډ پیټریاس د طالبانو امن خبرو اترو ته د رضا کولو لپاره هوایي حمله بند ساتلې وي. فارن پالیسی د خپل رپورٹ په اخر کې لیکلی دی چې امریکې ته د هوایی حملو د بیا شروع کولو د پاره د افغانستان د مينت زارونه د افغان فوزونو کمزوري سرګندېږي. دا وخت په ډیرو ولایتونو د طالبانو د قبضې قوي خطرې موجود دي. بلخوا افغان فوز نه عسکر دې مار په تښتېدو دي، ځکه چې طالبانو سره انخطو کې تر اوسه پورې 14 افغان عسکر وجلې شوي یا جوبل شوي دي. افغان حکومت په قلار قلار د خپل هوایی فوز په درولو لاس پورې کړی دی، خو افغان جنگی هوایی فوز د کال 2000 نه وړاندې میدان ته راوتل ګرانه ده.
منو اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پ امریکا کے پ واشنگٹن کے 13 د شام د کشالی پ سر باندھے پ کانگریس کی خبریں اتری شوی دی. پداغ کے دا کانگریس غڑو او نور سیڑون کو برخہ خستے ہوا دا ڈیو ریڈیو خبریال دا ڈیو ریڈیو ہمکار افتخار حسین دغی غونڈ تاور غلے وو او تفصیلات پ دی رپورٹ کے اڑان دکھئی.
د شام د جګړې 15 پوره شو، شپږم کال یې شروع شو، او دلته په واشنگټن کې د دغه کړکیچ ختمولو لپاره د امریکا په کانګرس کې د پالیسۍ جوړولو په نورو ادارو کې، په خاصه توګه د سړینې په ادارو کې، د ټولو لخوا په دې باندې بحث روان دی که هغه مدني ټولنه ده. په دې اړه باندې یو تازه غونډه دلته په واشنگټن ډی سی کې د هولوکاست میموریل میوزیم کومه چې اداره ده په هغه کې شوې ده. دې ته د کانګرس غړو نورو څېړنکارانو ټولو خبرې کړي دي. غټې غټې خبرې تاسو ته وړاندې کوم. هغه څه دي تاسو ته به دا ووایم چې ټول خلک په دې باندې په فکر کې دي چې دا جګړه ولې نه ختمیږي، ځکه چې د دینا ورسته ورځ د بیکوره شوې خلکو شمېره زیاتېږي، زیات خلک پکې وژل کیږي، او که چېرې دا جګړه دغه رنګ جاری وي نو منځنی ختیځ کې خو د اول نه دومره کړکیچ دی، مسلې دي، نو دا به نوره هم خپریږي. او د دې سره سره تر ټولو غټ چیلنج چې دی هغه داعش تندروه ډله ده چې هغه نه صرف په شام بلکې عراق او اوس خو په لیبیا کې هم په تشدد کې ککړه ده. ایلیټ اینجل تاسو ته به دا ووایم چې دا د امریکا د کانګرس غړی دی، دی د کانګرس د بارنو چارو د کمیټې هم غړی دی او ډیموکرات دی د نیویارک نه. د دغه غونډې ته وینا کوله، د مهمه خبره دا وه چې باسونه کیږي هر وخت، خو باید چې اوس موږ د ځان نه ټول خلک ته پوسو کو چې یاره دا مسله پوره حل کول پکار دی او د دې سنه سلاره راوستل پکار دی. دوی چې څنګه د روسیې پوځیان د شام نه وتل، نو د دې سره ځنې موقع پیدا کیږي او باید چې اوس دغلته کې محفوظه ځایونه جوړ کړی شي. دغه غږ زه ستا د دوی تاسو ته وړاندې کوم.
But I think we need to try. So I'm open to a no-fly zone in Syria aimed at hampering the Assad regime's air power. Of course, it would have to be deconflicted with Russia, which will still maintain.
دی وی چې نو فلای زون یا محفوظه زینه جوړول په کار دی، د دې مرسته زکه کوي چې را دې سره خو به یو دا وشي چې کم خلک انخته دي زی په زی اغه ته دوايانې د عام ژوند سيزونه ډوړې یا نور کم خوراکي شیان نه ملاويږي، نو اغه کې به سنتیا وی راشي او بهرني ادارې چې کلم دا دوړي نو اغه کې به هم چې دینو مسلې کمی شي. دې سره سره کم خلک چې بې کوره کیږي لګیا دي د هغوی دغه شمیره به هم کم شي. دی وی چې اوس وخت راغلی دی چې دغه باندې کار وکړي شي. په دې موقعه باندې تاسو به مچې اډ رویس دا هغه د کانګرس غړی دی، څوک چې د خارجه چارو د کمیټې مشر هم دی، او دغه پالیسی کې د امریکا په خارجه پالیسی کې دا وخت دی چې د نو ډیر غټ دوی اثر لري. دوی یو څو غټې خبرې کړې دي، خو اولنې غټه خبره هغه دا وه چې را مونږ به د شام خلک کله هم نه رو. زه تاسو ته غږ وړاندې کوم.
For the United States of America to say we have not forgotten and we will not be silent and we want also the recognition
دی وای چې د امریکا خلک د امریکا د شام خلکو ته دا ویل غواړي چې یو خو تاسو به مونږ کله هم نه هیرو او دا د چې غریب هم نه پاتې کیږو. دی وای چې د کانګرس یو قرارداد منظور کړی شوی دی او د هغه باید د عملي کولو لپاره چې دینو ګامونه واخیستل شي هغه ومنل شي، او دغه چې دی د بشر الاسد شام صدر په حق لباند دی او هغه جنگي جرمونو کې ککړ دی د هغه د محاکمه کولو لپاره. نو د دې سره سره د یو څو نورې غټې خبرې کړې دي. د دا وایي چې صدر بشور الاسد دا وخت په امدادي کاروایو په لاره کې یو غټ خنډ دی. عامو خلکو ته هلته چې کم عام خلک دي د جنگ د لاسه ځپل شوي دي، هغوی ته امدادي د امداد ضرورت دی. دوی شمار شمېرې هم ورکړلې چې یو خو دا وخت د 200,000 نه زیات خلک وژل شوي دي، خو دا یې چې 450,000 امریکایي د شام هغه خلک چې امریکایان دي او تعلق د شام سره دی، جرړې یې د شام دي، نو هغه وژل شوي دي. او زیاتره په دې کې هغه خلک دي چې د امداد لپاره ځي، ډاکټران دي او نور کومکي ادارو سره دي. دی دا وایي چې بشر الاسد د شام صدر چې دی هغه لوګه د خپل د جنگ د یو هتیار د یو وسلې په توګه باندې استعمالی، کومه چې ډیره د فکر مندې خبره ده. یو بل خبره دی دا وایي چې داعش د مذهبي اقلیتونو په بشر وجنه کې ککړ دی او باید د دې خبرې هم غم وشي. تاسو به دا وایم چې په دغه ویناو کې مختلف ادارونه چې دې سړنکاران هم راغلي ویناوې کولې او هغوی دا بحث کوو چې مختلف اړخونه د دې کړکیچ کتل. یو خدا چې د امریکا حکومت څه کوي لګیا دی، نو په دې باندې څه ډېر مطمئن نو. ملګرو ملتونو ته هم غږ وکړو چې خپل امدادي کارونه او د جګړې ختمولو لپاره هڅې چې دي دا زیاتې کړي. بیا د عامو امریکایانو په دې کړکیچ ختمولو کې کردار ستاینه کوله چې دوی ډېر فکرمند دي، دوی هم په حکومت فشار راوړی دی، غواړي چې دا مسله حل شي. رازو دې کې یو بل ډېر ځانګړی او دلچسپ اړخ ته په کم کې چې تاسو ته بده وایم، دغه وینا کوونکو کې یو زنانه څوک چې د هولوکاست سروایور ده، مطلب دا چې د نازیانو لخوا د هیټلر د هغه وخت چې کم سوچ وو د هغه پوځیانو د هغه خلکو حکومتو هغیبه چې د یهودیان ډېر په غټه کچه باندې وژل، دې ته هولوکاست د ویل کیږي. او تاسو به دا ووایم چې په میلیونونو وژلې دي په دویم جنگ عظیم کې. نو د هغه وخت نه پاتې شوی ژوندی پاتې شوی په دغه دومره هر څه حالاتو کې، خونړي حالاتو کې چې دا ژوندی پاتې شوی ده مارګریټ، نو دا هم راغلې وه دغه میوزیم ته او په وینا کوونکو کې یوه وه. نو د دې سره ډیوه راډیو خبرې اترې وکړلې چې یاره تاسو څرنګه خپل تجربې په دې یویشتمه صدۍ کې وینئ او د راتلونکي نسل لپاره د څه پیغام دی، ځکه چې تا خو هر څه لیدلی دي. نو دی ویل
My message is very clear. Stay informed and stay in touch and do not be a bystander when you see persecution, this discrimination, illegal and
نو چې زما پیغام زما خبره بیخي سرګند ده، واضح ده او هغه ده چې تاسو کله کم داسې تشدد وینئ د خلکو د مذهب په نوم باندې یا د هغوی د نسل په بنیاد باندې وژنه ووینئ، نو داسې مه کوئ چې بس تاسو غلی پاتې شئ یا ودرېږئ تماشا کوئ، بلکې ځان خبروئ او د دې د مخنیوي لپاره چې دې نو هلې ځلې کوئ. او یقینا چې په دنیا کې د هر کړکیچ ختمولو لپاره چې دې نو دا وایي په کار ده چې موږ رول ولوبو.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په امریکا کې د صدارتي امیدوارۍ د پاره چې کم د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوندونو ترمنځ د امیدوارانو مقابلې روانې دي، په هغه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات لخوا هیلری کلینټن تر ټولو مخکې روان دي. دغه تفصيلات اورو د ډیو ریډیو همکار صداقت جان.
دا سخکاری چې عربپتی ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ لخوا نامزدګۍ ترلاسه کولو ته ورنږدې شوی دی، همدغه رنګ د واکمن ډیموکراتیک پارټۍ امیدوار یا د صدارت خواهشمن میرمن هیلری کلینټن هم نږدې شوی ده. ډونلډ ټرمپ په فلوریډا، نارت کیرولاینا او الینوی ریاستونو کې ګټې ترلاسه کړې دي د ریپبلیکن پارټۍ د طرفه. هیلری کلینټن په اوهایو، فلوریډا او نارت کیرولاینا کې ګټې ترلاسه کړې دي. همدغه رنګ هیلری کلینټن د هغې چې کوم حریف امیدوار دی سینیټر د ورمانټ ریاست نه، سینیټر برنی سینډرز، د هغه پر ضد خپل پوزیشن نور هم مضبوط کړی دی. څرنګ چې تاسو ویل مارکو روبیو په فلوریډا کې د ماتې سر مخ شوی دی او همدارنګه د صدارت امیدوارۍ د ځغل نه لاس په سر شوی دی. اوس خبره راځي د ډیلیګیټس ته یا هغه کسان چې بیا به یو ځای کیږي او د صدارت امیدواری یو حتمی فیصله وکړي چې د دې د پارټۍ لخوا څوک څوک امیدوار دي. نو په ریپبلیکن پارټۍ کې ډونلډ ټرمپ دا وخت شپږ سوه او یو ویشت ډیلیګیټس ترلاسه کړي دي. ټیډ کروز په دویم نمبر دی، هغه درې سوه او شپږ نوي ډیلیګیټس ترلاسه کړي دي، او جان کیسک یو سل او اته دیرش. په ډیموکریټک پارټۍ کې هیلری کلنټن پنځلس سوه او یو شپېته، او برنی سینډرز اته سوه ډیلیګیټس تر لاسه کړي دي. ډیلیګیټس څوک دي؟ ډیلیګیټس هغه کسان دي، هغه استازي دي چې دوی به د جولای په میاشت کې یو ځای کیږي او د خپلو خپلو پارټیانو لخوا د امیدوارانو حتمی فیصله به کوي. نو دا د صدارتي انتخاباتو په لړ کې د دواړو پارټیانو ریپبلیکن او ډیموکریټک ورسته صورتحال.
ډیر مننه صداقت.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدرمن اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نازم غ خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي پنځه کسیزه بنچ د پرویز مشرف چې د پاکستان پخوانی پوځي صدر پاتې شوی دی، دا غوی نوم د بندیزونو د لیست څخه د ویستلو حکم چې دی هغه پر ځای ساتلی دی، چې اگزټ کنټرول لیست ورته ویل کیږي، او د مرکزی حکومت خواست یې رد کړی دی. په دې حق لباندې پیر ولایت شاه پوره تفصیل لري.
اعلی عدالت پرویز مشرف ته د ملک څخه بهر تلو اجازت ورکولو تر څنګ دا هم په ګوته کړې ده چې عدالتي حکم به د حکومت په څه قسمه آزادانه فیصله باندې اثر نه غورځوي. اوس دا د حکومت خوښه ده چې د پرویز مشرف د ملک نه بهر تلو په اړه څه فیصله کوي. د سترې محکمې په فیصله باندې لا تر دې دمه پورې د مرکزي حکومت عکس العمل مخې ته نه دی راغلی، خو د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټۍ دغه فیصلې ته عکس العمل کې په حکومت باندې د پرویز مشرف خلاف د نرمې رویې ساتلو تور لګولې دي. د ګوند سره تعلق لرونکي په قومي اسمبلې کې د مخالفو ډلو مشر سید خورشید شاه په خپل یو بیان کې ویلي چې عدالتي فیصلې نه د وزیر اعظم نواز شریف رضامندي هم په ډاګه کیږي، او خورشید شاه زیاته کړې ده چې د دې نه ثابتېږي چې پاکستان پاکستان کې یو فوجي جرنیل باندې د آئین د ماتولو په تور د غداري مقدمه چلول ساسانه خبره نه ده. د عدالتي حکم نه وروسته میډیا سره خبرو کې د پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم ویلي چې د ده موکل ډیر ناجوړه دی او د هغه علاج صرف په بهر ملک کې ممکن دی، او دوی په دغه اساس پرویز مشرف ته د ملک څخه بهر تلو اجازت ورکولو خواست کړو، او عدالت د دوی دا درخواست منظوره کړې دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کا جولائی 2013 کے بعد کوئی ایک ایسا آرڈر نہیں ہے جس کے تحت یہ کہا جا سکے کہ پرویز مشرف صاحب کو ای سی ایل میں رکھا جائے گا.
دے وای چې د کال 2013 د سپریم کورٹ د یو حکم نه علاوه بل یو داسې عدالتي حکم نو چې پرویز مشرف باندې د ملک نه بهر تلو پابندي لګوله. تر دې پورې چې د غدارې مقدمې اوریدونکو ټریبیونل هم د پرویز مشرف په تک راتک سره بندیز نو لګولې. خو د فاروق نسیم په وینا د دې باوجود وفاقي حکومت د دمو عقل د تنګولو لپاره دته د بهر تلو اجازه نه ورکولو، او د نننی حکم سره پرویز مشرف خلاف دغه پابندي پورته شوې ده. واضح دی وی چې سپریم کورٹ پخوانی فوجی صدر ته د ملک څخه بهر تلو اجازت په یودا سي محل ورکړې ده چې سر وزړوان هم سترې محکمې پرویز مشرف د غداري کیس کې اوازنې ملزم ګرځولې، او د غداري کیس اوریدنې لپاره جوړ خصوصي ټریبیونل ته خپل کاروایي کې د توندې راوستو هدایت هم کړیو، او د دې وروستو خصوصي ټریبیونل پرویز مشرف ته د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه باندې عدالت ته حاضرېدو حکم جاری کړیو. خو د سپریم کورټ نننې فیصلې سره د پرویز مشرف خلاف د غداري کیس او د نورو کیسونو د مستقبل په اړه سوالونه راپورته شوي دي، ځکه چې پرویز مشرف به اکثر په خپلو کیسونو کې کی عدالت ته نه حاضرېده، او ویل کیږي چې که پرویز مشرف د علاج لپاره بهر ملک ته لاړ نو د ده بیا پاکستان ته د واپسۍ څه ضمانت نشته دی. پرویز مشرف د پاکستان د تاریخ لومړی فوجي ډکټیټر دی چا باندې چې د آئین د ماتولو په تور د غداري مقدمه چلیږي، او پاکستان کې یو عام تاثر دا چې د ملک طاقتور فوج د خپل یو پخوانی سر لخکر خلاف د غدارې مقدمه باندې سخت تحفظات لري. وزیر اعظم نواز شریف کال 2013 کې د پرویز مشرف خلاف غدارې مقدمه چلولو اعلان کړیو، خو په تیرو دوه نیمو کالو کې پرویز مشرف د غدارې کیس اوریدونکو ټریبونل ته صرف یو پیره حاضر شوی دی. پخوانی فوجی صدر د ډیر وخت راهسې کراچۍ کې د فوج په سخت حفاظتي انتظاماتو کې په خپل کور کې اوسیږي، او دی اکثر په دغه ښار کې وخت په وخت په مختلفو دستورو کې په نظر راځي، خو د خپل ځان خلاف روان کیسونو کې عدالتونو ته د حاضرېدو نه ډډه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په عربي هیوادونو کې د تیلو د پیدا کېدو نه وړاندې د دغه هیوادونو د اقتصاد د انحصار په لالونو یا ملغلرو باندې و چې په سمندر کې به د قیمتي کاڼي خلکو لټول او بیا به په بازار کې خرڅول. تفصیل یې اورو د ډیو ریډیو د همکار شعیب زاده نه.
په خلیجی هیوادونو کې د کال 1930 وړاندې چې کله تیل نو راښکاره شوی، په سمندر کې قیمتي کاڼي یا لالونه لټول یو لوی صنعت و. د بحرین په شان نورو عرب هیوادونو اقتصاد لوی انحصار هم دغه قیمتي لالونه یا ملغلرې وې. اوس د بحرین حکومت په خپل دغه زوړ تاریخ کې دلچسپي ښایي، او سره د دغه د حکومت سره یو نوی پلان هم شته. دغه خبره د حکومتي ډلې سره کارکونکې نوره السیاح کوي.
دی ائیډیا بیهیند د هول پروجیکټ از اولسو
دی وای چې د دې هر څه په شا زموږ کوشش دا ده چې د بحرین د لالونو هغه مضبوط سند بیرته په خپل خپو ودرو. بحرین او ځینې نور خلیجی هیوادونه دا وخت د خپل هیوادونو اقتصاد مضبوطولو ته اړتیا لري، ځکه په نړۍ کې د تیلو قیمتونه ډیر راپریوتی دي. په کال 2014 کې د یو بیرل تیلو قیمت 6 ډالر او اوس دغه 30 ډالر ته راکو شوی دی، او په نړیواله توګه هیوادونو له د اقتصاد په سر د نمبرو ورکولو ایجنسۍ د بحرین اقتصاد تر ټولو بد ګرځولی. د دغه ادارې سره کار کوونکی جیسن وای دغه حال یوازې د بحرین نه دی.
going to have to be an enormous fiscal squeeze over the next couple of years and growth there is going to be extremely weak.
De wai che Oman o Bahrain dwana par rawano so karuno ke da sakht iqtisadi kadket sam makhke deshi aw da galta ba iqtisadi par makhtag der kamzore kegi sara de pa da ga hewadono ke siyasi andikhne hum maujood di. د سعودي عربستان د ټول آمدن بیا 80% برخه د تیلو پیداوار دی، خو په تیرو دوو کلونو کې دغه آمدن هم تقسیم شوی او حکومت 45% خساره کې روان دی. د رپورټونو تر مخه سعودي عرب د 8 بلین ډالر قرض اخیستو هڅه کوي، خو ښاغلی جیسن وای سعودي عرب دا وخت څه لوی خطر نه لري.
So they're now in a position of relative strength in order to cope with.
They were Saudi charwako zan pati rasul sizo ke mazbut kade de kalche de telo qimatuna uchatu dui khpal qarzuna khatam kadi no dui la ha gazeta an de rasidili che de telo kam qimatuna sarba pe sa sar prewazi. سعودی عرب د تیلو پیداوار پیدا کوونکو هیوادونو ډلې یا اوپیک غړی دی، او دا اختیار لري چې د تیلو قیمتونو سیوا کولو لپاره د تیلو پیداوار کم کړي، خو دغه کار به هم د سعودی عرب اقتصاد ته څه ګټه ونه رسوي. په داسې حال چې اوس امریکا د خلیجی عرب هیوادونو په تیلو زیات انحصار نه لري او د واشنگتن او ایران ترمنځ اړیکې هم په خکېدو دي، د ریاض په اقتصادي او جغرافیایي حیثیت هم پختنی راپورته شوی. تیره میاشت سعودی عرب خارجه وزیر عدیل الجبیر د سعودی عرب او امریکا ملګرتیا ډیره مضبوطه بللې وه.
امریکا از اور الای هاز بین اور هیستوریک الای فور مور دن 7 ډیکیډز. امریکا از اور لارجست ټریډینګ پارټنر.
عدیل الجبیر ویلی چې امریکا زمونږ یو مضبوط ملګری دی، موږ د ملګرتیا یو زوړ تاریخ لرو او دغه ملګرتیا د وو لسیزو را روانه ده. امریکا سره زمونږ تجارتی ملګرتیا هم ده، او امریکا په سعودي عرب کې تر ټولو زیاته سرمایه لګونکي هیواد هم دی. ریاض هڅه کوي چې خپل اقتصاد مضبوط کړي، خو څېړونکي ګڼي دغه شان بدلونونه عملي کېدو کې 100 کلونه لګېدای شي.
اوس هم تاسو باندې کوو یو اداریه چې د امریکې د حکومت نظر تاسو څرګندوي.
حافظ عبدالرحمن مکی د لشکر طیبه د ترهګر تنظیم د مشرای په سر مطلوب دی. لشکر طیبہ د ہندوستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې سخت اسلامی سلطنت جوړول غواړي. گمان کیږي چې په کال 2008 کې د ہندوستان په ممبئی ښار کې د شوو حملو منصوبه بندی هم لشکر طیبہ کړی و. په دغه حملو کې 168 کسان وجلې شوي وو چې شپږ پکې امریکایان هم شامل وو. د امریکې د خزانی محکمې مکی د خپلو کړو په سر خصوصي طور نامزد ترهګر اعلان کړی دی او په ده باندې پابندی لګولې دي. ملګرو ملتونو د ممبئی حملو د برستو د تنظیم په کال 2008 کې یو بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. مکی د پاکستان استوګن دی او په کال 1978 کې په بهاولپور کې زیږیدلی دی. دی د عبدالرحمن مکی په نوم هم یادیږي. د امریکې د انصاف دپاره د انعامونو ورکولو پروګرام د ده د در درک په باب له د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د $2 میلیونو انعام مقرر کړی دی. امریکا لوس کوي چې د ده په باب له هر قسمه ادباري معلومات به پوره پوره چڼولی شي او د مخبرانو نامې به چاته نشي ښکاره کولی. که اجت پیښ شو نو امریکا مخبران او د دوی بال بچ بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې کس په باب لسه علم وي